تقدیم کردم. تا برنامه دیگه و فرصت دیگه، خدا نگهدار.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ به د امریکا په وخت نن شپه په 9 بجو د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مطالب هم لرو. اوری چې په کونړ باندې په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري یو ځل بیا راکټونه ویشتل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د امریکا ولسمشر به د امریکا ملت ته په خپله وینا کې په افغانستان او جنوبی آسیا کې د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج نن اعلان شول. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. سپین مړوي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت ته په خپله وینا کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. سپین مړوي په یو اعلامیه کې ویلي، ترامپ په واشنگتن ته نږدې پر ځای وخت د شپې 9 بجې چې په افغانستان کې د سه شنبې د سهار له 5 بجو سره برابرېږي په فورت مایر پوځي اډه کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ له پوځي چارواکو سره تر دقیق بحث وروسته د افغانستان په باب پر ستراتیژي موافقه کړی ده. خو ښاغلی ماتیس د ستراتیژي د جزئیاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه.
In that regard, the president has made a decision.
په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپلې ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپله دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي. نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم.
افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دغه راز د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو د ځپلو لپاره افغانستان ته د نورو سرتیرو استول هغه انتخابونه دي چې د امریکا د رهبرانو لخوا وړاندې شوي. نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج اعلان شول. دغه څېړنه چې په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د افغانستان د ارزونې او څېړنو د واحد مرکز لخوا ترسره شوي په یو غونډه کې اعلان شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د هیواد د اساسي قانون تعدیل یو اړتیا وبلله، خو ویل چې دا کار یو مناسب وخت او مناسبو شرایطو ته اړتیا لري. تر څه ځنډ وروسته تیره شپه یو بیا د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو راکټونه توغول سوي دي. د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه راکټونه د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او نړۍ ولسوالیو لګیدلي چې خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي.
پنځه دېرش پیره مرمۍ ده په چیرګل او باټاش د نړۍ ولسوالۍ په دغه ساحو کې دي، نور په دانګام ولسوالۍ دي.
د ولی ویان وی دغه راکټونه په نړۍ او دنګام کې د ځایي اوسیدونکو پر کورونو، باغونو او کروندو لګیدلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. د اول چی فریدم ګارډین په نوم دغه تمرینات نن سهار پیل شوي او 10 ورځې به دوام کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن په سیول کې د کابینې غونډې ته وویل،
هیڅ کله دا هڅه نه کیږي چې په دغو کلنیو پوځي تطبیقاتو سره دی د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کړکې زیات شي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار وانخلي او نه د هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات دې نه کوي چې وضعیت نور هم خرابوي.
د شمالي کوریا رودونګ سیمون ورسپانې په خپل پرونی غنی کې دغه پوځي تطبیقات غندلی او د دښمنۍ د څرګندولو هڅه یې غنلې ده. ورسپانې ویلي دغه پوځي تمرینات کولای شي د یوې نکنټرولیدونکې اټومي جګړې سبب شي. شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان او د جنوبی کوریا 5000 سرتیري په دغو پوځي تمریناتو کې برخه لري. د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، دنمارک او هالند او نیوزیلند 3000 پوځیان هم پکې ونډه لري. چرواکی وایي د سرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې ویجاړوونکو مځکې ښویېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د افریقا د لویدیځ په دغه بېوزلې هېواد کې چارواکو پرون وویل هڅه کوي تر خاورو خټو لاندې سوي مړي وباسي چې سیلابونه یې د اوبو سرچینو ته یونسي او د اوبا په څیر د ناروغیو د خپرېدو سبب نه سي. تېره دوشنبه د غره یوه ډډه تر درنو بارانونو وروسته ونړېده. د ریجنټ شارګوټي ځینې برخې لاندې کړې. د سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ وویل چې شاوخوا 600 کسان اوس هم له درکه دي. د هغه موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول سوي چې تېره اونۍ د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. دا خبره د کاتالونیا سیمې حکومتي چارواکو نن وکړه. په سیمه کې د کورنیو چارو مسؤل خواکیم فورن نن وویل له ټولو نښو نښانو څرګندېږي چې موټر چلوونکی یا یونس ابو یعقوب 22 کلن دی او په مراکش کې زیږیدلی دی. فورن وویل په مشکوک سړي پسې نه یوازې په کاتالونیا بلکې په ټولو اروپایي هیوادونو کې د لټون عملیات روان دي. چارواکي وایي دا نسي رد کولی چې ابو یعقوب شاید د فرانسې د سرحد خوا ته تښتېدلی وي. د پنجشنبې په ورځ د موټر په واسطه دغه حمله په بارسلونا کې وسوه او له هغې پیښې سره ارتباط لري چې څو ساعته وروسته په کمبریلز کې وسوه. په کمبریلز کې په یو پیښه کې یو ښځه ووژل سو. او د پاکستان پولیس وایي په پنجاب کې یو عیسوی ځوان مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د پولیسو یو محلي چارواکي پرویز اقبال پرون ویل 43 کلن آصف مسید قران کریم د یوې نسخې د پاڼو په سوځولو تورن دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به په خپله د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي نن د امریکا په وخت په 9 بجو چې د افغانستان په وخت د سبا 15:30 بجې کېږي اعلان کړي. کارپوهان دغه ستراتیژي سیمه ییزه او ګټوره بولي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه ده، یعنی د پاکستان، هندوستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال وایي که چیرې د اساسي قانون په بیاکتنه خلاص مرته زمینه برابرېږي، هیواد اوسنی ثبات او تداوم له لاسه ورکوي.
بازنگری یا تعدیل با اینکه خود یک ضرورت است و باید مطابق با نیازهای زمان انجام شود، اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است.
د کونړ په دانګام او نړۍ ولسوالۍ یو ځل بیا پاکستاني پوځونو د توپونو سلګونه ګولې وشتي دي.
دغه په دانګام ولسوالۍ کې په کمر زول برول کې چې نه تر دې بنشه د سرحد پورې په ځیزي باندې د سیمه د قیامت شپه تیر شوې ده چې دا هیڅ نه حقوقي بشر مونږ نه انسانیت مونږ نه اسلامیت مونږ.
د پروګرام په دویمه برخه کې د یو کلی زرغګونو رادیو ډراما او ځینې نور مطالب تاسو ته خبرو. ازادي رادیو ته غوږ سره زو لمړي مطلب ته. بل اخر نن هغه شیبر رسیدي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي چې ډیر ځندېدلې اعلان کړي. ډانلډ ټرمپ د امریکا په سیمه ایز وخت د ماښام په 9 بجو چې په افغانستان کې د سهار 3:30 بجې کېږي ملت ته په وینا کې په دې اړه چې په څه ډول غواړي له دې وروسته په افغانستان کې روانه جګړه مخته یوسي رڼا واچوي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا ځل باور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له دغې ستونزې سره چې د امریکا مخکینیو دو ولسمشرانو ته یې سرخوږی جوړ کړی و څه کوي. هغه به په افغانستان کې د جګړې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده د خپل ستراتیژۍ جزئیات په ډاګه کړي. ټرمپ به ملت ته په وینا کې چې د ویرجینیا ایالت د فورټ میر له پوځي اډې د افغانستان په وخت د سهار په 15:30 بجو کوي اعلان کړي چې په افغانستان کې په کمه اندازه د ځواکونو شمېر چې د امریکایي قمندانانو نو په څیر د هغه لوړ پوړو سلاکارانو یې سپارښتنه کړې زیاتوي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر هڅو چې 14 کاله دوام کړی انتقاد کړی دی. هغه څه کم 2 اونۍ مخکې په نیو جرسي کې د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا زما لپاره ډېره مهمه پرېکړه ده، ما ته دغه ګډوډي رسېدلې او موږ غواړو چې هره ډېره کمه کړو. ښاغلی ټرمپ د جنوري په میاشت کې د ولسمشر په توګه د خپل کار له پیلېدو وروسته اعلان کړ چې د افغانستان لپاره پر ستراتیژۍ به ډیر ژر غور وکړي. د چارواکو په وینا هغه په خصوصي توګه په دې اړه چې آیا د هیواد ته د نورو سرتیرو لیږل به منطقي وي شک څرګند کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د تیرې جولای میاشتې په نیمایي کې چې ټاکل شوی و تر هغه وخته دغه نوې ستراتیژي اعلان شي له خپلو سلاکارانو سره په غونډه کې ویلي و چې موږ دغه جګړه نه ګټو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال نیکلسن د ګوښه کېدو خبره هم کړې وه. دا څرګندونې یو امریکایي چارواکي رویټرز ته کړې دي. خو ټرمپ چې د یکشنبې په ورځ دوه اونۍ کاري رخصتي پای ته ورسېده د تېرې جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې له خپلو لوړ پوړو پوځي قمندانانو او سلاکارانو سره په اوږده غونډه کې د افغانستان پر پالیسۍ خبرې وکړې او یوې پرېکړې ته ورسېد. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ټرمپ به په دې اړه چې امریکا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره څه ډول تګلاره مخته ونیسي ملت په وینا کې رڼا واچوي. د ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ښایي د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به څه کم شمېر نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. په اوس وخت کې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. د رویټرز په لیکنه دا چې د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ پرېکړه ولې دومره وځنډېده یو علت یې دو امریکایي چارواکو چې په دې اړه یې بحثونو کې ګډون کړی د یکشن بې پورس داسې وښود چې دا ډېره ستونزمنه وه چې ټرمپ ته قناعت ورکړل شي چې مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو یا نه استولو په اړه پرېکړه وکړي د افغانستان لپاره یوه پراخه سیمه ییزه ستراتیژي چې د پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي هم پکې شامله وي ومني. دغو دواړو چارواکو دا څرګندونې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویټرز ته کړې دي. دغو چارواکو دا هم نه دي ویلي چې ټرمپ په افغانستان کې د څه شمېر ځواکونو د زیاتولو او د پاکستان په وړاندې د څه ډول تګلارې دی غوره کولو پرېکړه کړې ده. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر او نورو سلاکارانو افغانستان ته د شاوخوا 4000 نورو سرتیرو د لیږلو لپاره د جنرال نیکلسن د وړاندیز ملاتړ کړی دی. خو د سپینې ماڼۍ پخوانی ستراتیژیست سټیفن بنن چې تېره جمعه د کمپ ډیوډ له غونډې سره په یو وخت له کاره لرې شو له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو ملاتړ کړی و. امریکایي چارواکو ویلي چې بینن په دې ټینګار کاوه چې 14 کاله امریکا دغه جګړه مخته وړي او هغه تر اوسه د ګټلو نه ده.
اموردل چې تمه ده نن شپه د امریکا په وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړي. دغه ستراتیژي به په 10 ساعت اعلانېږي چې په کابل کې به د سهار 5:30 بجې وي. د سبا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان غوښتنه کوي چې امریکا باید په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشارونو ته ځای ورکړی وي. پوځي کارپوهان بیا د نورو امریکایي پوځیانو د راستولو پر ځای د افغان پوځیانو ښه تجهیز غواړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د سپینې ماڼۍ د اعلامې له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي نن دوشنبه اعلان شي. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان د دې ستراتیژۍ په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې سیمه ایزه ده. دی وایي دغه ستراتیژي له مخې به پر پاکستان فشارونه زیات شي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه ده، یعنی د پاکستان، هندستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري. پاکستان ته خبر ورکول کیږي چې د تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي، به خصوص مخصوص د افغاني ډلو تپلو.
ویل کیږي چې دغه ستراتیژي تر اوږدو بحثونو وروسته اوس اعلان ته نږدې ده، خو امریکایي چارواکو مخکې تر دې چې دغه ستراتیژي د ولسمشر ټرمپ له لوري اعلان شي په دې اړه له سوالو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس پرون ویل چې د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي په بشپړه توګه دقیقه ده او دوی ترې خوښ دي. هغه دا څرګندونې هغو خبریالانو ته وکړي چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وو. جیمز میتس یو له هغو کسانو دی چې افغانستان ته د سرتیرو د استولو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې په نوې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي سرتیرو د استولو مسله د بحث وړ موضوع وي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل، د پوځیانو زیاتول او د افغانستان د جګړې خصوصي کول هغه درې مسایل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان مودې ځنډولې وکومه چې اوس ویل کیږي ډیره نږدې ده. خو یو امریکایي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې د ټرمپ د ادارې لوړ پوړي امریکایي همکاران افغانستان ته د 3-5000 امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړه ولړ دي چې د سرتیری په جګړه کې افغان پوځیانو ته اوګه ورکړي. خو یو شمیر افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو د استولو پر ځای به ډیر مؤثریت په دې کې وای چې افغان امنیتي او هوایي ځواکونه تجهیز شوي وای. لډلی عبدالحادی قریشی ازادي راډیو ته وویل
د نو پوځانو پر راستلو باندې افغانان لپاره ډېر سهولت کاری پیدا شي. د دې نه پرته کله موږ سره د موږ د وسلوالو به عزت ځواکونو د دې تمویل تجهیز ترنن او د حمایې لپاره په نړیواله کچه باندې له موږ سره مرسته کړې به دا ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروازان راوستل.
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د محاربوي ماموریت ملاتړ نه کوي. د ولسمشر مرستیال وایي دوا خان مینپال تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان خپل جګړه اداره کولی شي. ښاغلي مینپال هیله ښودلې وه چې په نوې ستراتیژۍ کې باید د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډېر پام وشي. خو دا چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې څه وي لا هم دقیق نه دي معلوم او په اړه یې څه ویل او اټکلونه د هغه کاغذونو د شال وستل دي کوم چې ویل کېږي د مخ توري یوازې ولسمشر ټرمپ ته معلوم دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړپوړي قومندان اعلان کړی چې متحده ایالات له افغانستان سره دی او ورسره پاتې به شي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونې چې تېره ورځ د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د قول اردو د پرانیستلو په مراسمو کې وشوې ښیي چې د امریکا متحده ایالات تمه لري په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان تر ډیر وخت نه دی پاته، خو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د لوړپوړي قومندان جنرال جان نیکلسن له څرګندونو چې وایي هیواد یې له افغانستان سره دی او ورسره پاته بسي، داسې ښکاري چې شاید د امریکا متحده ایالات د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاته سي، څو دا ډاډمنه کړي چې امریکا د هغو تروریستانو له ګواښ څخه په امان کې دی چې په افغانستان کې یې ځاله کړې ده. سپینې مڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به د دوشنبه په ماښام د امریکا خلکو ته د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. جنرال جان نیکلسن د یکشنبه پر ورځ په هغو مراسمو کې چې په ترڅ کې د افغانستان د ځانګړو عملیاتو فرقه په قول اردو بدله سو وویل د افغانستان د ځانګړو عملیاتي ځواکونو ډیرېدل د جګړې د ګټلو لپاره مهم دی. هغه زیاته کړه زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ په دې جګړه کې ستاسو سره یو او ستاسو سره به پاتې سو. جنرال نیکلسن ویلي چې په افغانستان کې ماته به په امریکا کې امنیت کم او په ټوله نړۍ کې به توندلاري پیاوړې کړي. له همدې کبله د خبره د امریکا متحده ایالات مرسته کوي چې د افغان کومندو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. نوموړي زیاته کړې چې دغه مراسم د طالبانو د ماتې پایل شي. په همدې حال کې په کابل کې یو لوړپوړی امریکایي پوځي افسر ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ډیرول به پوځ اجازه ورکړي چې ژر تر ژره نور سلاکاران او هوایي ملاتړ د دوو هممهاله ماموریتونو لپاره ولیږي. دغه امریکایي افسر چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځانګړو عملیاتي ځواکونو مشر جنرال جیمز لیندر ویلي چې په هغو نږدې 4000 نورو سرتیرو کې چې پنټاګون یې افغانستان ته د استولو لپاره وړاندیز کړی 460 تنه روزونکي هم شامل دي چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر په ډیرولو کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د یکشنبه پر ورځ اردن ته پر لارې خبري اعلان وکړ ویلي چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي څخه راضي دی، خو د ولسمشر ترامپ لخوا د ستراتیژي تر اعلان دمخه د نورو جزئیات ورکولو څخه ډاټا ورکړه. ماتیس ویلي چې ولسمشر ترامپ ته د دې ستراتیژي په اړه ډیر انتخابونه وو. په همدې وخت کې انګیرنې دادي چې یو انتخاب شایي په ټولیزه توګه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل، بل د امریکا د پوځ د دندې یوه برخه خصوصي امنیتي قراردادیانو ته کول، او دریم هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډیره ولوي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د کونړ په دانګام او ناړی ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د توپونو په سلګونو ګولې وشتې دي. په دې پیښو کې خلکو ته مالی زیانونه اوښتي خو د سر زیان نشته. روح الله انوري په دې اړه له کونړ نه دغه رپورټ را لېږلی.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولوی رفیع الله له سیمې ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د پاکستاني ځواکونو د ډزو له امله په اور کې تېره کړې ده.
په دانګام ولسوالۍ کې په کمر زوړ برول کې چې ده تر د بینشه د سرحده پورې په ځیځي باندې داسې د قیامت شپه تېره شوې ده چې دا هېڅ نه حقوقي بشر مني، نه انسانیت مني، نه اسلامیت مني.
هغه وایي د خلکو کورونه، باغونه او فصلونه یې له منځه وړي، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسېدلې. هر شیبه دوی د مرګ ګواښ سره مخ دي.
500 پورې دو کونه ګولۍ په شمار باندې د ماخوستن له مانځه نه تر سهاره پورې راغلې او بېخي د هر څه د بوټي ورته سمه تباهي کړې ده.
د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم هم ازادي راډیو ته دا ومنله چې بېګا شپه په دانګام او ناړۍ ولسوالیو د پاکستان پوځ د توپونو ګڼې ډزې کړې دي.
پاکستاني نظامیانو له لورې د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې په قوي شکل راکټیز بریدونه کیږي چې تېره شپه د ناړۍ او دانګام ولسوالۍ باندې تر 15 پورې مرمۍ راټول شوې دي. چا د پکې ځاني زیان نه دی اوښتی، خو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. 15 پورې مرمۍ دا په چیرګل او باټاش د ناړۍ ولسوالۍ په دغه ساحو کې کېږي، نور په دانګام ولسوالۍ.
خلک وایي نږدې و کال پوره کیږي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کوي. نه تر اوسه د ډزو لامل معلوم شو او نه هم افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوړ چې خپل پوځیان له دغو بریدونو منع کړي. په تیرو څو کالو کې په لسګونو کونړیان په یادو بریدونو کې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو او سیمو پریښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو خبرونه په ویب سټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي که چیرې د اساسي قانون په بیاکتنه خلاص مړ ته زمینه برابرېږي، هیواد اوسنی ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ د قضایي قوې، د بیاکتنې او د اجرایي قوې د څېړنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل افغان حکومت نشي کولی چې هر وخت د یو چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای کچېرې د اساسي قانون په بیاکتنې خلاص مړ ته زمینه برابرېږي، لاسوهنې به زیاتې او په هیواد کې به یو انارشیزم رامنځته سي. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ د قضایي قوې د بیاکتنې او د اجرایي قوې د څېړنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا شته، خو په اوسنیو شرایطو کې ستونزې جوړوي. هغه وای موږ نشو کولی په هر حالات او هر وخت کې د هر چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړو او د اساسي قانون ارزښتونو ته بدلون ورکړو. که چیرې په بیاکتنه کې آزاد لاس ولرو، هیواد ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. هر ورځ د نورو د لاسوهنو موسمي او مقطعي تغیراتو ته لاره هواریږي چې بیا په هیواد کې یو انارشیزم رامنځته کیږي.
در کشور حاکم میشد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي تفاهم لیکې په دوو کلونو کې د اساسي قانون د تعدیل ماده هم ذکر شوې ده. د افغانستان لومړنی اساسي قانون چې نظام نامه یې بلله په 1401 لمریز کال کې رامنځته شو او تر دا مهاله افغانستان لس اساسي قانونه درلودل چې یوازې دوه یې تعدیل سوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د اوسني ریاستي نظام پر ځای د پارلماني نظام د جوړېدو وړاندې کړی و. پیدرام هم د اوسنی ریاستی نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی و. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې پارلماني او فدرالي دواړه نظامونه د تطبیق وړ نه دي. ښه نظام اوسنی نیمه ریاستی نظام دی چې په مشارکتي ولسواکۍ ولاړ دی. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي د ولسوالیو او پارلماني انتخاباتو وروسته کله چې د اساسي قانون د لویې جرګې نصاب پر سي لژمنې او سیاسي هوکړې سره سم به اساسي قانون تعدیل سي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته وویل د اساسي قانون د تعدیل ژمنه د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو د هوکړې یوه برخه ده.
پس از
سرګوزاري
غوای د ولسوالۍ له شوراګانو او پارلماني انتخاباتو څخه وروسته کله چې د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې نصاب بشپړ سي جرګه به دایره سي د ملي وحدت حکومت مشرتابه به له خلکو سره د کډیو ژمنو مطابق عمل وکړي. سرور دانش وای چې په تیرو سو باندې دولسو کلونو کې افغان حکومت د جنو ستونزو له امله نه د توانېدلی چې د ولسوالیو او ښاروالیو انتخابات وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږ است. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا ګډ پوځي تمرینات به تر لس ورځو دوام کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وایي دا تطبیقات دفاعي بڼه لري او شمالي کوریا باید له دې څخه په استفادې پاروونکي اقدامات ونه کړي. په دې اړه فریبا ظاهر یو ریپورت جوړ کړی.
په دې ګډو پوځي تمریناتو کې د امریکا شاوخوا 1500 او د جنوبي کوریا 5000 سرتیري برخه لري چې ترڅنګ د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ګډه 3000 سرتیري په همدې تمریناتو کې شامل دي. دغه ګډ منورونه چې اول چی فریدم ګارډین یا د اول چی د ازادۍ ساتونکو نوم ورکړل سوی د سیمې په وخت نن سهار وختي پیل سوی دی او ویل کېږي چې د اګست 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو تطبیقاتو کې به د داسې کمپیوټري وسیلې ازمویل هم شامل وي چې د اټومي ځواک لرونکي شمالي کوریا سره د جګړې د چمتووالي لپاره ډیزاین سوی دي. چارواکي وایي په دغو تطبیقاتو کې به ساحوي تمرینات لکه د ډزو کول او د ټانکونو مانورونه شامل نه وي، بلکې تر ډیره پر دې کار کېږي چې سرتیري هغه کمپیوټري روزنه وویني چې څنګه په جګړې کې ورشکیل سي او د پریکړې کولو وړتیا ته پراختیا ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن ویلي چې دغه تمرینات دفاعي بڼه لري. غنن په سیول کې د کابینې غونډې ته ویل چې له امریکا سره د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف په سیمه کې د کرکټ زیاتول نه دی. دوی وایي هیڅ ډول د دې هڅه نه کېږي چې له دغو پوځي تطبیقاتو سره چې هر کال ترسره کېږي د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کړکېچ زیات سي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار ونخلي او نه هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات وکړي چې وضعیت نور خراب کړي. د شمالي کوریا په یوه رسمي ورځپاڼه کې چې رو دونګ سین مون نومیږي، پرون یعنې د اګست 6 نیټه پر دې پوځي مانورونو خبرې سوي وي او هغې د دښمنۍ څرګندونه بللې وه او ویلي دي چې دا کار کولی سي د اټومي جګړې نه کنټرولېدونکې مرحله پیل کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې مخصوصا له هغه وخته کړکېچونه ډېر سوي دي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې دوه نړیوال بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي وازمل چې چارواکي وایي ښایي دغه توغندي د امریکا خاوره په نښه کړی سي. د شمالي کوریا د میزایلو پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا بندیز لګول سوی دی.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو تاغو غاست. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دوچې یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
د بولوویا امنیتی چارواکو د خپل هیواد په یو پوځي مرکز کې غونډه وکړه چې د مخدره موادو د کشف برخه کې د شویو هلو زلو ستاینه وکړي. خو په دې مراسمو کې پولیس او سرتیری نه، بلکې د هغو سپو ستاینه وشوه چې د بولوویا د پولیسو ترڅنګ مخدر مواد مومي. د هغو 201 سپو په منځ کې چې د بولوویا پولیسو روزلي دي، 15 د ډېر ښه خدمت په خاطر وستایل شول. یو سپی چې یو شیرو نومیږي له خپل روزونکي مارتین اپازا مامانی سره سش کال د مخدرو موادو څو قاچاق برونیول. د یو شیرو روزونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل تماس پی یو شیرو یو ځل 8 کیلو کوکاین او یو ور 8 کیلو کوکاین کشف کړل او پرونی هم هانګ کانګ ته وړل کیدونکي کوکاین وموندل. بولوویا د پولیسو لپاره هر کال 500 پیروسیا او د هر سپی پر روزلو نږدې 3000 ډالر لګښت کیږي. د هر سپی د کار موده له 500 تر 1 کالو پورې دوام کوي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و
وی کتای دومده ایم کل کنزیمای زور از جبریش به حضور پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده مصبشین لدو ده مزدیگر ترسلور بجو لآزادی رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدی چې لاندو خبرونه ته ورسیږو، د یاد پروګرام مهمه موضوعګانې تاسو ته بیا هم تکراری بڼه باندې وایم. نن شپه به د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا په وخت په 9 بجو چې د افغانستان په وخت به د سبا 15 بجې کیږي خپل ستراتیژي اعلانوي. د امریکای ځواکونو لوړ پوړي قومندان اعلان کړی چې متحده ایالات به له افغانستان سره پاتې کیږي. د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالیو پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا راکټونه وشتلې دي. دا هغه موضوعګانې وي چې په لومړۍ نیمای کې مو اوریدي. په دویمه نیمای کې هم مهم راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او ناړې مهم خبرونه صالح محمد صالح وی. البته لنډ خبرونه.
پینه مانی وای د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت ته په خپل وینا کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگټن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج په کابل کې په یو غونډه کې اعلان شول. تر څه ځند وروسته تیر شپه یو ور بیا د کونړ پر ځینو ولسوالیو لکه دانګام او نړۍ د پاکستان له خاورې راکټونه لګیدلې دي چې مالی زیانونه یې اړولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. چارواکي وایي د سرالیون په پلازمېنه شاوخوا سیمه کې ویجاړونکو مځکې شوېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د هغه موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول شوي چې تېره اونۍ د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. او د پاکستان پولیسو وایي په پنجاب ایالت کې یو عیسوي ځوان مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی.
د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې کتلای شئ، www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. همدارس facebook.com/azadiradio ته ورشئ د تازه خبرونو لوستلو لپاره. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ډیره ښه مرجع ده. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه مرضیه احمدزی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او د افغانستان د پنځه ګونو فدراسیون وایي چې سبا د دغې رشتې 4 تنه لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې د ګډون په هدف د هند په لور روانه کی. د دغه فدراسیون رئیس خوشحال سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې د تمریناتي کمپ 3 اونۍ دوام کوي. نوموړي د دغه تمریناتي کمپ څخه هدف د اولمپیا سیالۍ ته چمتووالی په ډاګه کړ. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د جاپان په کوربتو په توکیو ښار کې په 2006 میلادي کال کې د منډې نښې ویشتنې، آس غلبولو، لامبو او توري وهلو په برخه کې سرشی. په غور کې د ښځو لپاره د فوټبال د غوره مهارتونو روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د بریتانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د بریتانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. په دغه روزنیز پروګرام کې سبان د سلرویش خزینه د فوټبال روزونکو ګډون کړی و. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه ریال مادرید 3-0 پر وړاندې دیپورتیو ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ د اسپانیا په ریزور ورزشي استډیوم کې ترسره شوه. دغه راز دغه سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 2-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماته ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ هم تیره شپه د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالاوی قزاقستان او بلاروس ته په سفرونو کې دوه مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د خبرې نن د وزیرانو شورا د اونیز غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړه. یوسف زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرا رئیس بلاروس او قزاقستان ته تر څلور ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې یو شمیر پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل بلاروس او قزاقستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه.
ما سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و د روژه موافقت
دی. وایي ما بلاروس او قزاقستان ته څلور ورځني سفر درلود او هلته مو په اقتصادي او سوداګرۍ برخه کې پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. دغه شان د بلاروس او افغانستان د عدلیې وزارتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د قزاقستان سره هم په بیلابیلو برخو کې لاغې ډلې د کډرونو د روزنې، کرنې او ټکنالوژۍ څخه د استفادې په برخه کې هوکړې شوې دي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل افغان حکومت د سوداګرۍ په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه موجود دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تېرې سه شنبې په ورځ لومړی بلاروس او له هغه ځایه بیا د دوه ورځو پر مخ قزاق اولاد. افغان حکومت دا وخت ډیر لمنځنی آسیا په خپل گاوند کې د پروتو شمالي هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ته لیواله دی. افغانستان چې یو وخت یې له پاکستان سره 3.5 میلیارد ډالر سوداګري لرله اوس هغه 900 میلیونه ډالر ته ښکته شوي، په داس حال کې چې له قزاقستان سره د کال 600 میلیونه ډالر سوداګري لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا سفر په ټوله کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او په ځانګړي ډول د بلاروس او قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو جوړولو له نظره مهم دی.
په دغه سفر کې په ډیرو مهمو اقتصادي موضوعاتو باندې بحث او نظریات تبادله شوي دي. موږ هیله لرو چې دغه سفر پر اساس زموږ تجارتي اړیکې، ترانزیتي اړیکې، په کل کې اقتصادي اړیکې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د قزاقستان او بلاروس سره
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د دې تفاهم لیکونو او پروتوکولونو موضوعات په پرله پسې او منظم ډول تعقیب شي افغانستان ترې په ډېرو برخو کې ښه ګټه اخیستلی شي. له ډلې یې سید قیاس سیدي ازادي راډیو ته وویل ډېر ځله دا موافقې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي، خو د دې لپاره چې مثبتې پایلې ولري باید افغان حکومت او خصوصي سکتور یې په ګډه تر عملي کېدو پورې تعقیب کړي.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
د افغانستان د علومو اکادمی وایي تر ډیره زورواکي او وسلوال مخالفین د قانونو له غیر قانوني کیندنو، تمویل او د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. د علومو اکادمی سرپرست سورایا پوپل د دوشنبه پر ورځ د خبرې د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندنې په مخنیوي کې د ستونزې د حل لارې او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د څرنګوالي تر عنوان لاندې په یو څېړنیز او علمي سیمینار کې وکړې. په دغې ورځنیز علمي او څېړنیز سیمینار کې د پوهنتون استادانو، محصلینو، د وزارتونو استازیو او لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. ناجیه ساپه او نور جزئیات.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ چارواکي وایي د قانونو خپل سری کیندنې او ورڅخه روانه غیر قانوني استفاده به ناوړه امنیتي او سیاسي پایلې ولري. د علومو اکاډمۍ سرپرست سورایا پوپل د خبرې د دوشنبه په ورځ د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې ستونزې حل لارې او په یاده برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د څرنګوالي تر عنوان لاندې په یو څېړنیز او علمي سیمینار کې وکړې. مېرمن پوپل دغه شان ویل د محل تر ډیره زورواکي او وسلوال مخالفین د قانونو د غیر قانوني اوایدو څخه د افغانانو او افغانستان پر ضد کار اخلي.
تر هغه او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو او اوایدو څخه د قانون حاکمیت کمزوري کوي او د جګړې د دوام او د افغانستان پر ضد ګټه اخلي. مخکې له دې چې ځنډ وشي باید د قانونو کیندنې په قانوني او نړیوالو معیارونو په پام کې ولو سره تر سره شي
پای بین المللي صورت گیره.
د همدارنګ ویل چې د قانونو غیر قانوني کیندنې او لاوایدو څخه د استفادې د مخنیوي په برخه کې جدي هڅو ته اړتیا ده او د دغه کار په وړاندې شته ستونزې باید ډېر ژر هوارې شي. مخکې تر دې هم بېلابېلو خپلواکو بنسټونو او اشخاصو په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د موضوع جدیت ته د حکومتي چارواکو پام ور اړولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ګلوبل ویتنس په نوم د یوې خپلواکې ټولنې څېړنو هم ښودلې ښودلی چې د افغانستان د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو عواید د افغان حکومت په پرتله تر ډیره د وسلوالو مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو مالی حسابونو ته ځي. د افغان حکومت چارواکي هم دا موضوع نه ردوي چې د هیواد د ډیرو طبیعي زیرمو عواید د دولت د خزانې پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکانو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی د یاد سیرنیز سیمینار په سنډه کې خبریالانو ته وویل دوی د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې پیل کړي دي. نوموړي وویل چې په دې اړه په یوې نوې ستراتیژۍ کار پیل شوی.
د قانونو پټرولیم وزارت امنیتي ارګانونو سره په یو داسې ستراتیژۍ کار پیل کړی دی چې موږ به ټول هغه موارد هغوی ته گزارش دهی کوو او هغوی به په هغه ځایونو کې که چیرته امکانات وي چې عملیات وشي عملیات به کوي، که چیرې امکانات د دې چې موږ د هغې د غیر قانوني د استخراج لپاره یو موارد دي چې هغه زموږ سره په ګډه یې شریکې هغې باندې کار وکړي او نور موارد چې کوم لازم یي هغه باید په کار واچوي.
څېړونکی عبدالغیاس ساپي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته غښتلي او صادقانه ګامونه واخلي او په دې توګه له دې ملي پانګې څخه په ښه توګه د ګټې اخیستنې شرایط برابر کړي.
و موریدل چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست ویل وسلوال مخالفین او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو تمویلیږي او افغانستان بې ثباته کوي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس هم په اقتصادي مسایلو نن خبرې کړې دي. هغه د وزیرانو شورا ته ویلي وو چې په قزاقستان او بیلاروس کې یو شمیر مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. اوس هم راځو د کندوز مسالې ته. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر ښځې هم پر مخدرو توکو روږدې شوې دي. د دغو چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په روږدو کسانو کې ډیری ځوانان، ښځې او لږ شمیر ماشومان هم شامل دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې زیات شمیر ښځې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي لا تو کالو رئیس کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کرکلې کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې د کوکنارو د کرکلې کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوې دي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمیر ډېر زرو تنو ته رسېږي. اوس مهال په کندوز کې یو شمیر مېرمنې هم پر دغې کرغړنې پدیدې اخته شوې دي. په ورته وخت کې یو مېرمن چې له ډېرې مودې راهیسې نشه کوي هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زه اقتصادي ستونزو او نادارۍ دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو بیرته روغه شم. په همدې حال کې یو بله مېرمن بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او کورنۍ تاوتریخوالي له کبله پر دغې شومې پدیدې اخته شوې ده. د خلکو په کورونو کې کار کوم او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي او بیا پرې مخدره مواد اخلم. مخدره مواد د بازار په هر ځای کې موندل کیږي. دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو له مخدره موادو څخه نجات پیدا کړم. بلخوا په کندوز کې د روږدو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په قلعهزار ولسوالۍ کې زیات شمیر ښځې پر مخدره تو گروپ دیدی.
ما پیشنهاد لرو دو والی سای بازو ولایتی شورا تا چه پا کندوز که ده خزینه و ده پاره اقل نیو شل بستر روختون ایجاد سی چه ما سر اخپل بخش ده کایش ده تقاضات مواد مخدره ده عام روختی وعده کرده چه در صورت چه ده پیشنهادون راسی من به تاس تا ده امکانات در کوچه تاس ده کندوز بخیر که یو اویلی یو زای ونی سی ما قطعا ترسو چه تعبیر رو تجوریگی چه خزینه ده ده خدمات نمستفید.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دوی د کندوز سیمه ییزې ادارې همدارنګ د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیز کړی څو په قلعهزار ولسوالۍ کې د روږدو ښځو د درملنې په خاطر یو شل بستریز روغتون جوړ کړي څو په دغې ولسوالۍ کې روږدې ښځې له دغې شومې پدیدې څخه خلاصون پیدا کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
تندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې وو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د هالیوډ سینما مشهور کمیډین جیری لیوس د یکشنبې په ورځ د 91 کلنۍ په عمر وفات شو. هغه په 1500 او 1800 لسیزو کې یو د امریکا تر ټولو مشهور ستوری وو. لیوس پرون سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. زما همکار تای روشان د هنرمند او لیکوال ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
A couple of high-stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing.
I want to sing a number to get a boat where they all hear it at the same time from the voice.
ها هنرمند چې کلونه کلونه خپل مینوال خندولی و پرونې هغوی د غم په ټغر کښېنول. جیری لیوس دغه د 1500 لسیزې د هالیوډ تر ټولو مشهور ستوری د یکشنبې په ورځ سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. د هغه یوې مرستیالې نانسی کین پرون په یو بیان کې وویل چې په خواشینۍ سره دا خبره تاییدوم چې نړۍ یو تر ټولو اغیزناک شخص له لاسه ورکړ. په بیان کې ویل شوي چې جیری لیوس په خپله طبیعي مرګ چې د کورنۍ ټولې غړې هم په خوا کې ول له دې دنیا ولاړ. دغه هنرمند لیکوال او مدني فعال په 1900 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوی و. هغه د یو تلویزیوني پروګرام د لارې د عضلاتو د استرافي ناروغي د درملنې لپاره 2,000,000,000 او $450,000,000 راټول کړي وو. د عضلاتو د استرافي یو داسې ناروغي ده چې ورو ورو عضلات کمزوري او نازکیږي او ناروغ بالاخره له حرکت لویږي. جیری لیوس خپل هنري ژوند د نیویارک له ښاره بهر په یو تیاتر کې پیل کړ. په 15 کلنۍ کې د نیویارک د هنري کارونو د پیژندل شویو تنظیمونکو توجه ځانته جلب کړه او په 40 کلنۍ کې هغه یو وتلی ستوری سو. جیری لیوس په 1902 کال کې د زړه سکته وکړه چې ډاکترانو یې حتی د مرګ خبر ورکړ، خو هغه له مرګ بیرته راوګرځېد او خپل کار او ژوند ته یې دوام ورکړ. د هغه ناروغي دوام وکړ چې بالاخره په 1909 کال کې د پروستات د سرطان په ناروغۍ اخته سو. له دغې ناروغۍ 15 کاله وروسته د شکر په ناروغۍ هم اخته سو، خو هغه دغو ناروغیو ته تسلیم نه سو او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هغه له CNBC سره په یوه مرکه کې وویل هغه کار یې چې پیل کړی نیمګړی به پرېنږدي او غواړي چې هغه پای ته ورسوي. بالاخره د هالیوډ د سینما د دغه نامتو ستوري ژوند هم پرون ختم سو، خو د هغه ښکلي او تنزیه ټوکې به د اوږدې مودې لپاره د هغه د مینوالو په ذهن کې پاتې وي.
له ازادي راډیو نه مې د جیری لیوس د مړینې په اړه باندې او همدارس د هغه د ژوند په اړه باندې مو لاندې معلومات واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته وایست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 زموږ غږ اوري. کولی شئ په facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک وګورئ. تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پکې لویږي. له دې وروسته به د یو کلی زرغګونو رادیوي ډرامه تاسو ته خپره شي. زه له تاسو اجازه غواړم. تر بیا.
یو کلی زرغګونه
د یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلپری خپل اولنی راتلونکي ماشوم ته په زړه کې ګوډې ماتولې او خپل خاوند خدای داته یې ویل تا داسې خوب لیدلی چې زموږ کور ته یوه ښکلی مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼکی توتی راغلی وي. اوس به واورو چې ګلالۍ څه شي ته خوشحاله ده.
اسلامات پویګه دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول مری مورم نه پی مړیګم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې خاطره دې ورسره تړلې ده.
ته خوای لتا سره واده می لوی ارمانو خو هسه د وطن سندرم تل خوګوي
ام داسې د زړګې می خو هسه داستا ملال سترګو کې څه اندېښنه را تخکاری تو وای څه خبره ده
اسلاما یاد به دی وی چې تر واده مخکې می خو سر یو واده را سره کړی و
څه وایم لما نه هیر دی
که ستاسو زلیم هیر شي زما نه هیریږي خان کاکا ما ته ویلی و چې تر واده وروسته به مکتب ته ځې او خپل سبقونه به وایې
او ښه ښه وپوهېدم را په یاد شو یعنی تا ته مې پلار لا د سبق ویلو اجازه نه ده درکړې
هو ته خو پوهېږې چې یو مې له تا سره مینه ده او بل مې له سبق ویلو سره دا مې هیله ده چې مکتب خلاص کړم خو دا دوه هفتې له درس نه پاتې یم
خیر زه به مې له پلار سره خبرې وکړم که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري خو بیا هم ستا د سبق ویلو اجازه به ترې اخلم خو زر به ونه شي
ګوره اسلما که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی زه او ته خو نه یو یوه لاره باید ورته ولټوو
خو پلار مې د کلي خان دی داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته او وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي خلک به پیغورونه راکوي
ګوره اسلما وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته خان کاکا د کلي خان دی که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي د جنکۍ سبق ته به لاره خلاصه کړي او نورو کلیوالو ته به یې هم خیر ورسیږي
داسې خو ده خو دا خبره به مې پلار ته څوک وکړي
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي زه له مکتب او اداري کارونو سره مینه لرم زړه مې دی چې کلی ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم
سمه ده پلار ته مې وایم خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو د ټول عمر ښکلې شېبې را یادوي
په سترګو ورته غوږ شه خو په زړه ته یې هم ټینګ لاس کېده چې بې هوشه نه شي
خزه ما چی به نخری کلی تو گوره یو سو دانه بوتلونه راوی وای چه غال ملو بوتلونه سر نیواله دی
نام خدای دوی کریمه نمانه مخ که راغله
همهر صاحب وظیفه دانو باید چه پتاکلی وقت آزر وم
با دیکی خوشک نشتا چه وظیفهش ناسی ارمان چه طول تا غنده وای
همهر صاحب تاسو خواه زین کسان اسه بانه کوی یا با دلارو دبندی دو خبره کوی او یا بم کوم بل خکره ور دروغ جوړی
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکی
امین
ښه کریما ته څه فکر کوې هغه کسان چې افسر مرسل نیولی په رښتیا مجرمین دي
عامر صاحب څه ووایم مرسل یوه نوې پولیسه ده دومره ډیره تجربه نو نه لري
ستا مقصد څه دی
عامر صاحب تاسو فکر وکئ دا یو څو بوتلونه چې مرسل له متهم نه نیولی دا خو دومره قوي ثبوت نه راته ښکاري
خو مرسل ته د کور خلکو ویلي وو چې غلو د پیسو تر څنګ د ترشۍ اچار او مربا بوتلونه موړي دي د بوتلونو نښانې یې همداسې وې لکه دا بوتلونه
عامر صاحب تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه وي
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي زه خو فکر نه کوم
عامر صاحب مرسل یوه نجلۍ ده د دې کار او زمونږ کار ځمکه او آسمان فرق لري زه خو وایم چې دا کار به یې د ځان د مشهورولو لپاره کړی
نه نه داسې به نه وي مرسل ډېره تکړه پولیسه ده زه باور پې لرم
نو دومره هم نه ده چې تاسو سل په سلو کې باور پې وکئ هغه یو نجلۍ
خیر کریم خانه کېدای شي ستا خبره هم سمه وي خو زه پوهېږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم
چرګو ستړی مو کړم نور مې مغزه مه خورئ اوس زه هلته لرمې دانه درته اچولې هغه وخورئ کړئ کړئ ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم
ځوته بدمشه زما ګرانې ګل پری جانې
او ګلان دا می ښه پیری تا دا چاته په غوسه یې چې په ټنډه د یوولس بجې دي
نور په چاته په غوسه یم هم د چرګو ته یم سر ځل مې درته ویل چې له کوټنۍ نه چرګې مه راوباسه خو ته یې بیا هم نه منې
ښځو دې بدمشه ما وې که په راتلونکي زویګي مې پکارې
و سړیا و خدای دادا یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه ته څه خبرې ښه که زوی نه ولور شوه نو بیا
زه دې بدمشه زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده
شاباس خو ته دا وایه چې د کڅوړه کې دې څه راوړي
کڅوړه زه دې بدمشه ګل پرې ګلې دا خو زه بازار ته تللی وم زوی ګیته مې د لوبو رنګارنګ شیان واخیستل
یار خدای داده تا مجیبه بنی آدم یې
گل رازی وگ مرازی من کن میل مرازی او کن زوی گئی بوی زلند آغا مائی بوی او کن لور کئی بوی سپینا دیو کئی بوی وائی باپلار جان 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 زبا وایم جان جان جان
توبه توبه زازا اکا زوی وکلور تا تا پا غصه دی
وی گل پاری زرات بادماشا چه باد میکردی چه ما تا پا غصه وی
نه پویگم اخو وی چیز پلار جان من دیگران نیم
پلار جان نمکا و گل پاری زرات بادماشا ده زرگی سر میدائی دسترگ و نظر میدائی کلا چه پایداشو بیاد از مامین و گوری چه چونه نازوام
آقا استاد نازوال پکسا که ندهی
ولی؟
آقا ده خپل مور خیر و خوشحالی غاری
زه دې بدمشه مور خیه په مام ګران نه ده
چې خدای دادا
ته لکه ملکه سرې ګوتې راته کښېنه زه درته ټول کور جارو کوم راکه جارو ماته
نه نه مه کوه جارو بېرته راکه جارو دومره دروند کار نه دی ټوله ورځ خو بېکاره نشم کېناستی په خوبونه به ستړی شم چې ځای په ځای ناستوم ما ته توان لري او هم ماشوم ته مې
ښه نو زړه دې بدمشه نو څه وکړم چې نازولی ماشوم مې راته په غوسه نه وي
نازولی ماشوم دې ځکه په غوسه دی چې وایي خوږه مور مې ولې کلینیک ته نه پرېږدي
ایلی ګولی چې د ریاضي استاد یې ولې ځنډ وکړه هغه خو به له خپل وخت نه مخکې راتله
څه وایم فرزانې ما خو په اداره کې ولیده یو څه یې لیکل
نه پوهېږم ډېرې نجونې هم نه دي راغلي چې دا وایي
رښتیا وایې ورځ په ورځ د جینکو شمېر کمېږي
هیلې یو شي ته دې پام دی
نه فرزانې څه شي ته
دا دوه ورځې زکیه او کریمام نه راځي چې څه پېښه خو به نه وي شوې
هغه بله ورځ کریمه یې راته وویل چې ځینې هلکان دا موته غوندې ازاروي بیا یې پلار ته دا خبره کړې ده پلار یې ورته ویلې چې تاسې ته لور به مکتب ته نه ځئ
ښه ښه دا به نو ځکه نه وي راغلې
همداسې به وي د هغې بېچارګۍ پلار ډېر غوسهناک دی مخکې به یې هم ورته ویل چې مکتب ته به نه ځي
وی دا خو نو پلار ته ښه بانه پیدا شوې ده
هو ته ښه وایې دا ځینې کلیوال هسې هم د نجونو سبق ویل نه خوښوي بیا چې د هلکانو له خوا په کې د ازارولو خبره راغله اوس خو به نجونو ته بیخي د سبق اجازه ورنه کړي
وی هیلې په کرمې او زکیې مې زړه خوږېږي دواړه څومره تکړه دي
رښتیا هم تکړه دي زکیه ویل چې له خیره سره سږ کال اول نمرګي نیسم
وای نجونو دا څه شور مو نښلولی دی
ولاړ سئ
شاباس کښېنئ یوه شیبه م چې معلمه په صنف کې نه وي نو ستاسو شور ټول مکتب په سر اخلي نورې ټولګیوالو مو چېرته دي
معاونې صاحبې هغوی نه دي راغلي ایله موږ لاس ته نه نجونې راغلي یو
خیرت خو به وي ولې نه دي راغلي
معاونې صاحبې زکی او کریمې ته یې پلرونه اجازه نه ورکوي
دا ولې یې پلرونه داسې ظلم کوي دا څو کاله خو دواړه مکتب ته راتلي
زکی او کریمې دواړو په کورونو کې د هلکان لخوا د نجونو د ازارولو خبره کړې وه پلرونو یې دواړو ته وویل چې مکتب ته به نه ځئ
ښه ښه زه پوه شوم تاسو مو خپل درسونه وایئ زه ځم انشاءالله د دې مشکل مخه به نیسو چې هر څنګه کېږي یوه لاره چاره به ورته پیدا کوو
عزتمنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل د ترور بیبی د کور غله لنخونه خانو سره نیولی وو. خو ځینو افسرانو ویل چې نیول شوی نخې نخانه به سمې نه وي او افسر مرسل به د خپل شهرت لپاره داسې کړی وي. ښه ګرانو اوریدونکو، په پولیسي او امنیتي برخو کې د ښځینه پولیسو نشت هیواد له کومو ستونزو سره مخ کوي؟ تاسو ووایئ چې ښځینه پولیس د کومو اسلامي ملکونو په امنیت کې ونډه او اهمیت لري. دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولیږئ: 0 9 0 1 0 0 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ رسیږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ